کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا زاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې امان امیر زاهر سره دی. په دې پښتو یو ساعت خبرونه کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې اورو چې وایي د چابهار بندر چې تېر ورځ رسمن پرانستل سو نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره یو ښه فرصت رامنځته کړی دی. نور مطلب هم لرو، خو لومړی نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راوړي.
په سرکړتو مهم خبرونه سره لیکونه د خوست امنیه قومندان د طالبانو د څو قومندانانو په ګډون د شاوخوا ډیر شو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د سوریه د سولې د اومې دورې په خبرو کې ټول ګډونوال اړخونه نن د قزاقستان پلازمینې استانا ته ورسېدل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون په مهال د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره ونه کتل. د خبرونو تفصیل. د خوست امنیه قومندان د طالبانو د څو قومندانانو په ګډون د شاوخوا ډیر شو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. فیض الله غیرت ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال مخالفان تېره ورځ د دې ولایت په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د عملیاتو په مهال ووژل شول.
په دې کې دولس سر ګروپان له منځه تللي او درې نفره مهم قومندانان د دوی په مجموع کې 15 نفره مخالفین له منځه تللي. دوی څخه موټرسایکلونه، سراچا موټر او یو میل د شکه لاسته راغلی ده.
د خوست امنیه قومندان د طالبانو هغه ادارت کچې ګواکې په دې ولسوالۍ کې د بمباری په نتیجه کې 14 ملکی وګړي وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت په 12 نامنو ولایتونو کې د مخالفینو د ځپلو په هدف پیل شوي عملیاتو کې د بریا خبره کوي. د خبرې د دې وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وکړه ویل چې سره له دې چې د دغو عملیاتو په وړاندې ستونزې او د مخالفینو مقاومت شته، خو افغان امنیتي ځواکونه ژمن دي چې په هیواد کې د خلکو هیواد او حکومت وسله مخالفین وزپی او امن ټینګري. خغلی رادمنش د خبره په داسې حال کې کوي چې ځینې چارواکي او د ولسی جرګې یو شمېر غړي انتقاد کوي چې د وسلوال مخالفانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات په سستۍ سره مختزي او لاسته راوړنې هم نه لري. د یو بل خبر له مخې د شمال ختیځ زون د شلمې فرقې قومندان وایي چې د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې څو کلي له یاغیانو تصفیه شوي دي. نور الله قادري خبریالانو ته وویل چې وسلوال مخالفان د دوابی او کفترخانه په ګډون په څلورو کلیو او څو نورو ځایونو کې ځپل شوي او هم امنیتي ځواکونو پر دې د پردګاب ولسوالۍ د یاغیانو یو پراخ برید په شاتم بوله دی. تګاب د بدخشان یول ناامن ولسوالۍ وګڼل کېږي. طالبان وایي په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه بهرني استادان چې له دوی سره اسیران دي یوې د زړه په سخت ناروغي اخته شوی دی. وسلوالو طالبانو په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا تبعه کیوین کینګ اوس مهال د زړه له ناروغۍ کړیږي. دوی دا هم ویلي چې که امریکا له خپلو خلکو سره مینه لري باید د کیوین کینګ د درملنې، ژغورنې او ازادولو لپاره د دوی شرطونه ومني. وسلوالو طالبانو څو کاله مخکې د امریکایي پوهنتون دوه استادان کیوین کینګ او ویکس تختولي وو. کیوین کینګ د امریکا او ویکس د استرالیا، تیموک ویکس د استرالیا تبعه دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد ولسمشر حسن روحاني په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون په مهال د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره ونه کتل. د ایران یو نیمه رسمي خبري آژانس ایلنا پرون د بهرنیو چارو وزارت د ویان بهرام قاسبی له قوله راپور ورکړ چې ویلي دي د دې کتنې لپاره امریکایي لوري لیوالتیا څرګنده کړې وه، خو روحاني ونه منله. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. روحاني او ترامپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپلو ویناو کې د یو بل پر ضد سخت څرګندونې وکړې. د سوریه د سولې د اومې دورې په خبرو کې ټول ګډونوال اړخونه نن د قزاقستان پلازمینې استانې ته ورسېدل. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د استانې د پروسې په خبرو کې د ټولو ګډونوالو اړخونو پلاوي استانې ته رسېدلي دي. د دې وزارت لخوا په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په لومړۍ ورځ به دوه اړخیزې او څو اړخیزې لیدنې کتنې وشي او د خبرو دوهمه برخه به سبا د اکتوبر په 1 ترسره شي. د استانې په غونډه کې چې روسیې، ایران او ترکیې رابل بللې ده. ګډونوال هڅه کوي د اوربند او د جګړې د ډګر د نورو اړوندو مسایلو په اړه بحث وکړي. په دې خبرو کې د سوریې د حکومت او د ځینو مخالفو وسلوالو ډلو استازي برخه لري او متحده ایالات، ملګري ملتونه او اردن د څارونکو په توګه پکې ګډون کوي. سعودي عربستان پرون پریکړه وکړه چې په روان کال کې به ښځو ته اجازه ورکوي چې ورزشي سټډیومونو ته ولاړ شي. د سعودي عربستان د ورزش عمومي اداره دا اعلان په داسې حال کې کوي چې د سعودي په ډیره محافظه کاره ټولنه کې پر ښځو محدودیتونه په کمیدو دي. د سعودي حکومت له دې مخکې په سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې د لومړي ځل لپاره ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکوي. دا بدلونونه د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان لخوا د اصلاحاتو د هغه پلان یوه برخه ده چې د 2013 کال د تصور په نوم یادیږي. سعودي ولیعهد پریکړه کړې چې ځینې قوانین اصلاح کړي او د هیواد د اقتصاد د تیلو په دودیز بنسټ کې بدلون راولي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه ملا ساتي رادیو اورېدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس وای د چابهار بندر نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې د پاره د پیاوړي سوداګرۍ یو مهم فرصت دی.
استفاده از بندر چابهار نه تنها افغانستان بلکې جنوب آسیا را و آسیای میانه را کمک میکنه برای تقویت ترانزیت.
په همدې اړه د اقتصادي کارپو نظر هم اوریدلی. سید بدخشان پتګاب ولسوالۍ کې به مو د وسلوالو مخالفینو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړو خبر کړو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې نن د سوریې د کورنۍ جګړې د سولیز حل په اړه د خبرو اترو نوې پړاو پیلېږي. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو چې په دې کې د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت چارواکي مني چې له چین څخه کوکنارو د اسلامي تخم قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات 30% زیات کړی دي.
د مورید شواهد هست چې تخم های چینی وارد افغانستان شوه، تست شوهن، اول با خاک و اینا تست کردن او بعد این تخم ها رو وارد کردن.
دغه پروگرام اوریدو ته بلنه درکوم. وزو ته خبرونه لمړنی مطلب ته. د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس وای د چابهار بندر نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په کچه د پیاوړي سوداګرۍ یو مهم فرصت دی. عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل د دې بندر له لارې به هندي مرستې او توکي ډېر ژر افغانستان ته راورسېږي. دا په داسې حال کې ده چې هند له افغانستان سره د مرسته سوي غنمو لومړۍ کښتۍ تېره ورځ د چابهار بندر په لورې لېږلې ده. یوسف خان ځدران د همدې موضوع په اړه تفصیل کوي چې هم د اوس سره د کابل سټډیوز خدای ټلیفون پر کښه دی. یوسف ستران ستړی مسی، اوریدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړئ چې د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس په دې اړه نور څه ویلي دي.
ډیره مننه تاسو اوریدونکو ته سلام. افغان حکومت په دې باور دی چې د چابهار بل بندر څخه استفاده نه یوازې له افغانستان سره بلکې د جنوبي اسیا او منځنۍ اسیا له ترانزیت سره کومک کوي. د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس عبدالله چینني د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل د دې بندر له لارې د هندوستان د مرستو لړۍ ډیر ژر افغانستان ته رارسیدونکې ده. هغه وویل
استفاده از بندر چابهار که در رابط دو جانبه بین کشور جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران و همچنان افغانستان و جمهوری هند مطرح شد و به شکل سه جانبه هم روش موافقه صورت گرفت، یک قدم بسیار بزرگ است که انشاءالله فعال شدن این مسیر هم رئیس یک مسیر ترانزیت نه تنها افغانستان بلکه جنوب آسیا را و آسیای میانه را کمک میکنه برای تقویت بخش ترانزیت.
دا په داس حال کې چې د هندوستان د بیلای وزم رستو د خوراکي توکو لومړی کښته تیر ورځ له غي واده د چابهار په لوري خوځیدل ده. په لومړی دغه بسته کې هندوستان یو څول لز رټن غنم چې په خوایل افغانستان سره مرسته کړې و افغانستان ته را لګلې دي. د غنمو دغه بار د هند ختیز لسمندري بندر کندهار څخه انتقال شو چې د سرحد څخه به په لاریو کې بیا افغانستان ته راولېږدول شي. د افغانستان او هندوستان د بهرنیو چارو وزیرانو د یک شنبې په ورځ د یو ویډیو کانفرنس له لارې دغه لړۍ رسمن پیل کړه. د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سواراج وویل چې افغانستان ته د چابهار بندر له لارې د غنمو لېږد د هند، افغانستان او ایران ترمنځ د غونډو خبرو پایله ده چې د سیمې د سوداګرۍ پراختیا اغواړي. تهران، کابل او نوې ډیلی تیر کال د چابهار بندر پرانیست او هندوستان ژمنه وکړه چې د دغه بندر په پراخولو به 500 میلیون ډالر لګوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د ځمکې له لارې افغانستان ته د هندي صادراتو مخه ډب کړي او افغانستان هم ګواښ کړی چې که پاکستان له خپل دغه دریځ په شان شي منځنۍ اسیا ته به دغه هیواد د مالونو په لیږد پابندي ولګوي. خو له دې سره افغانستان، هندوستان او ایران د دغه مسیر پرانیسته کړي او د دغه لارې د هندوستان ډیر مالونه ممکن په راتلونکي هم افغانستان ته راولېږدول شي. بلې فریبا،
بلې ډېر زیاته مننه کوم یوسف ددرانو چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې د چابهار بندر په اړه راواورولې. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان هم د اقتصادي پرمختګ لپاره د چابهار بندر ته هیله مند دي او وایي په دې به افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو د ترانزیت له انحصاره ووځي. عبدالله واحدیار یو له دغو کارپوهانو دی چې زموږ همکار اکرم الله اکرم مرکه ورسره کړې ده او په سر کې ترې د چابهار د ګټو په اړه پوښتنه کړې. ښاغلی واحدیار وایي
د چابهار بندر چې د افغانستان، ایران او هندوستان ګډه پروژه ده چې تقریبا د هندوستان لخوا ورته 500 میلیونه ډالر په ارزښت باندې د سرمایه ګذارۍ ډاډ ورکړل شوی چې دوی به سرمایه ګذاري کوي. د افغانستان دپاره څو مهمې ګټې لري. اول دا ده چې زموږ د پاکستان د ګوادر د بندر نه رانیولې کوم اموال افغانستان ته راځي، موږ له دوی سره په دې ترانزیت کې سخت ستونزې لرو. وروستی اقدام د پاکستان د دې ښه بېلګه ده او په تېره کې هم دوی دغسې خلاف د نړیوالو اصولو اجراعات کړي دي. زه فکر کوم چې افغان تجارانو دپاره او د افغانستان د حکومت دپاره د چابهار بندر یو بهترین بدیل لاره ده چې وکولی شي له دې لارې خپل اموال، خپل صادرات او واردات ترسره کړي. دومره مهمه مسله دا ده چې چابهار بندر د افغانستان لپاره یو خاص اهمیت لري. دغه اهمیت دا ده چې افغانستان له وچې انزوا نه باسي او د اوبو لارې ورته ورکوي. دومره مهمه مسله د افغانستان لپاره هغه دا ده چې افغانستان یو د همکارو هیوادونو نه او د ډېرو دوستو هیوادونو نه هندوستان ده چې اشد اړتیا او ضرورت لري د دې لپاره چې د هند سره خپل اړیکې تجارتی اړیکې او سیاسي اړیکې قوي کړي چې د پاکستان یو غټ او ستر معنی ده چې بندر کې افغانستان او هندوستان دواړه ستونزې جوړوي. فکر کوم چې د افغانستان لپاره به دا یو بهترین فرصت وي د هند سره خپل
تاسو د پاکستان یادونه وکړه چې په تیره کې د ترانزیت په برخه کې ستونزې پیدا کړې وي، خو جوخت له پاکستان سره هر وخت د ایران نوم مخې سل کېږي چې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره سیاسي ستونزې لري. په وروستیو کې د اوبو موضوع ګرمه وه او شاید په راتلونکي کې هم د اوبو مسلې ته په کتلو سره فکر نه کوي چې ایران به ورته ستونزې جوړې کړي.
څو مسلې دي. یو دا ده چې د ایران خپله څو داسې مسایل دي چې موږ دوی ته خوشبین یو چې ایران به دا کار نه کوي. یو دا ده چې دلته د هند قوي تضمین وجود لري چې کولی شي چې هغوی هم بیا د یو لارې نه یو لارې وکولی شي چې د دې خبرو په مقابل کې د ایران مخه ونیسي، ځکه دا بندر مشترک دی درې واړو. بل مهم ټکی دا ده چې موږ دې ته سترګې په لارې یو، دې ته ګورو دا ده چې نړیوالو ایران سخت تر اقتصادي بندیزونو لاندې نیولی. ایران دې ته اړتیا او اشد ضرورت لري چې خپل عایدات لوړ کړي او خپل تجارت ته روسته وده ورکړي. د دې وجه نه د چابهار بندر نه ایران ته ډېر زیات عایدات کېږي. د دغه دوو مهمو مسلو له وجې نه فکر نه کوو چې په دې مسله کې به د پاکستان غوندې ایران هم چلند وکړي.
خو که چېرته ایران د پاکستان غوندې چلند وکړي او په دې وخت کې موږ له پاکستان سره خپل ترانزیت راکم کړی اوس، نو فکر نه کوي چې افغانان به بیا په یو ستونزه کې راګیر وي؟ دغه ستونزه د وتلو لپاره بیا کومه حل لاره وجود لري؟
زه فکر کوم چې افغانستان اوس د پخوا په شان حالت کې چې پخوا اوس تر هغه حالت را په تجارتي برخه کې یو څه مؤثراتي لارې موږ په مخ خلاصې شوې دي. یو دا ده چې موږ د مرکزي اسیا هیوادونو سره راکړې ورکړې مسله ګرمه ده. بله مسله دا ده چې د هغه افسنونو نه چې د افغانستان حکومت په دې اواخرو کې استفاده وکړه، زه فکر کوم چې دا به د ایران لپاره یو غټ درس وي او فکر نه کوم که ایران د دغسې یو خوا ته لاس کړي. ولې بیا هم که چېرې موږ دغه ستونزه ولرو، موږ د مرکزي اسیا هیوادونو سره د تجارت په برخه کې قوي روابط ته واړیکې لرو. فکر کوم چې که چېرې د چابهار په بندر کې په اوږد مهال کې ستونزې راولاړې شي، افغانستان حکومت نور لارې چارې سره چې په دې بغاوري.
د اقتصادي چارو کارپو عبدالله واحد یارو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غلا ازادي رادیو لري. وزیر نړیوال مسلې ته د قزاقستان په مرکز استانه کې نن د سوریې د کورنۍ جګړې د سولې حل په اړه د خبرو اترو نوې پړاو پیلېږي. رضوان مراد د سوریې د شخړې د حل په هدف د سولې د دې مذاکراتو موضوع سره لیدل چې موږ سره په سټډیو کې دی. مراد سره پروګرام ته شرغلې ک لمړی د اوس چې د استانه په دې خبرو کې ګډونوال څوک دي او د غونډه په حقیقت کې چا تنظیم کړی ده؟
مننه فریبا جانې. په دې غونډه کې د سوریې د حکومت استازي او د غرض د سوریه کې د جنگیدونکو وسلوالو ډلو ځینی مشران برخه لري. غونډه په اصل کې دا څو مغونډه د چپستانه کې کیږي. تر دې مخکېم استانه کې څلور ځله خبرې شوې دي. روسي، ایران او ترکیه تنظیم کړي ده او کوشش کوي چې د سوریه کورنۍ جګړې ته د حل لاره د ډیپلوماټیکو لارو پیدا کړي.
بله، لکه چې تاسو مې یادونه وکړه چې تر دې مخکې په استانه او نورو ځایونو کې د سوریې د کورنۍ جګړې د سولې حل لپاره خبرې شوې دي، خو کومه د پام وړ نتیجه یې ورنه کړه. د استانه په مذاکراتو کې پر کومو موضوعاتو دقیق خبرې کیږي؟
ترکی او د غرض روسي مقامات ویل دي چې په دې خبرو کې چې نن ابتدایي خبرې کیږي، اما اصلي او رسمي خبرې سبا پیلېږي. په دې کې د شپږو میاشتو لپاره پوربن خبره کیږي او دغه راز د بندیانو په تبادله هغه سیمو ته چې د جګړو له امله کلا بندي دي په هغه ته د خوراکي موادو د رسولو پر مسأله. اما یو شی پکې مهم دی فریباجنه، هغه دا چې په هغه ځینو کې په اوربند خبرې نه کیږي چیرته چې د سوری حکومت، امریکایان او روسی ځواکونه له داعش سره په جګړه کې دي. نه داعش په دې اوربند کې نه دی شامل.
بله، مناسب یو بل پښتنه ده چې ملګرو ملتونو خو هم د سوری د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې پیل کړې دي. که د دې هڅو په اړه راتوې چې کوم ځای ته رسیدلې؟
فریباجانې، ملګری ملتونه او متحده ایالات د استانی په خبرو کې د ناظرانو یا څارونکو په توګه برخه لري، اما ملګری ملتونه بیا په رسمي ډول په جنیوا کې د سوری خبرې پر مخ وړي. تقریبا تروسه اته زله میټینګونه چلسې کړې دي او د غرض سوری لپاره د ملګرو ملتونو استازي د مستوره ویلي چې د نومبر په 28مه بیا په جنیوا کې هم ملګرو ملتونو په مشرۍ دا خبرې پر مخ سي.
بله، ډیر زیاته مننه کوم رضوان مراد.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
زموږ اخلا ازادي رادیو او دوستانو، که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي زموږ خبرونه پر وېپنه هم په ژوندۍ بڼه واوري او مطالب او راپورونه مول ولي. پته مو ده ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس هم له مرزي احمد سي څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي د چابهار بندر نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په کچه د پیاوړې سوداګرۍ لپاره یو مهم فرصت دی. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د دې بندر له لارې به هندي مرستې او توکي ډېر ژر افغانستان ته راورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې هند له افغانستان سره د مرسته شوو غنمو لومړۍ کښتۍ تېره ورځ د چابهار بندر په لورې لېږلې ده. په پکتیا کې له پاکستان سره د ډنډ پټان سوداګري زلار له تیرو لسو ورځو راپه دې خوا یو ځل بیا د افغان سوداګرو پر مخ وتړل شوه. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس نصیر عالم یرنن ازادي راډیو ته وویل د افغان سوداګرو مالونو ته له پولې نه دې غاړې ته د انتقالاتو اجازه نه ورکول کیږي. ښاغلی عالم یر وایي افغان سوداګرو ته له دې درکه په ورځ کې 3.5 لک افغانۍ تاوان رسیږي.
زلار همیشه باید خلاص وي ځکه کله زموږ موسم ته زموږ د مڼو موسم رسیږي، د جلغوزي موسم رسیږي. دا لاره همیشه پاکستان ته دوارنګ خاصیت زموږ سره کړې ده، لاره بندوي.
ښاغلی عالم یر له افغان حکومت نه غواړي چې دغه لار د خلاصېدو لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. دا په اصل کې دا چې له دې وړاندې هم د پټان سوداګریزه لار په وار وار د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر مخ تړل شوې ده. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو پوچی خزاقي وړه 1,250 افغانۍ، د بورې 50 کیلو پوچی 1,250 افغانۍ، د وریځې او ترینی منی پوچی 1,350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,080 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,50 او 1 لیتر ډیزل په 1,50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی ګلدار 1,650 افغانۍ.
مرسی احمد سوی چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه یې راوړول. دوستانو، لکه چې د دې خبرونې په لړ کې مو د چابهار بندر د پرانستل کېدو په اړه راپور او تحلیل واورید، او دغه ورځ مو د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې هم واورېدلې چې دغه فرصت ته یې هیله مندي ښودلې ده. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم همدې مسلې ته خپل مقالې او تبصرې ځانګړې کړې دي چې اجمل تورمن د دې ورځپاڼو مهم ټکي راخیستي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د چابهار بندر د پرانیستې په اړه مطالب خپاره کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه د خپلې نننۍ غنې په یو مطلب کې لیکلي، هند د چابهار بندر له لارې افغانستان ته د خپلو غنمو لومړی محموله راولېږله، او دا لومړی ځل دی چې هغه هیواد د پاکستان له مداخلې بغیر افغانستان ته خوراکي مواد رالیږي. ویسا د هند بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې هم راخیستي چې افغانستان او هند پخوانۍ اړیکې لري، او د چابهار بندر په پرانیستي سره به دغه اړیکې لا پراخ شي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي، چابهار بندر پرون د افغان او هندي چارواکو لخوا پرانیستل شو، او ویل کیږي چې ټاکل شوی د هند لخوا افغانستان سره د مرسته شویو غنمو محمولې له همدې لارې افغانستان ته راشي. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې پراتلونکي اونیو کې به د هندي مالونو 6 محمولې هم له همدې لارې افغانستان ته راشي. سرمخاله لیکونکي دا هم لیکلي چې د چابهار بندر پرانیستل کولای شي د افغانستان، ایران او هند اقتصادي ګټې تامین کړي، او دا په دې برخه کې هم مهم ګام دی چې د افغانستان اتکا پر پاکستان ختم شي، او د نوموړي هیواد له توتیو او دسیسو وژغورل شي. د سیاست ورځپاڼه چې په انګلیسي ژبه خپرېږي دې هم د موضوع په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په یو مطلب کې د هند بهرنیو چارو وزیر په حواله راغلي، هند په افغانستان سره د بیا رغونې، ظرفیت جوړونې، ټولنیزې پراختیا او اقتصادي برخو کې همکاري وکړي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا له یوې بلې زاویې دې موضوع ته کتلي دي. ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، هند افغانستان سره د پاکستان د ترانزیتي مسایلو په اړه د خبرو وړاندیز رد کړی دی. په مطلب کې د یو هندي ډیپلومات له قوله لیکل شوی چې د نوي دهلی له نظره د پاکستان دا وړاندیز ریښتینی او صادقانه نه دی. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه لیکلي، او دای د افغانستان او هند د اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې یو مهم ګام بللی دی.
دوستان، اوس هم ورڅو د خبرونې وبل مطلب ته. د افغانستان په شمال ختیځ کې امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پراخ بریدونه په شا تمبول دي، او دا هم وایي چې ځینې سیمې یې له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي دي. اجمل آریان له سیمې څخه را سره همدا اوس د ټلیفون پر کش دی. آریان صاحب، که زما اوس اوري، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. که تاسو اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ چې په سیمه کې اوس حالات څنګه دي، او د دغه بریدونو نتیجه کراته وست.
مننه. زه هم خپل لومړی سلامونه تاسو ته ځدی راډیو اوریدم کته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وړاندې اشاره وکړه، په شمال ختیځ کې د پامیر د شلن فرقه چارواکي وایي چې دوی د تاګاب د بدخشان د تاګاب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو یو پراخ برید په شا تمبولی ده. همدارنګه دوی وایي چې په دغه ولسوالۍ کې زیات سیمې د طالبانو کنټرول څخه خلاصې کړي دي. په شمال ختیځ کې د پامیر د شلن فرقه کمانډان برید جنرال نورالله قدری رسنیو ته وویل چې دوی په دغه ولسوالۍ کې ډېرې سیمې نیولې دي، او افغان ځواکونه وتوانېدل چې یو شمېر کلي چې پخوا د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې وو هغه د ویلو شتون څخه تصفیه کړي، او هلته دوی وایي چې د تلپاتې امنیت په خاطر یې امنیتي پوسې هم فعالې کړي دي. په ورته وخت کې بیا د پاګام ولسوالي ولسوال احمد شاه خان هم وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ارګانونو ترمنځ ډېره ښه همغږي ده، چې دغه همغږۍ له کبله دوی توانېدلي دي چې په دغه ولسوالۍ کې طالبانو بریدونه په شا وتمبوي. هغه دا ویلي چې زیاتره وخت وسوال مخالفان د بدخشان امګان ولسوالۍ څخه په پاګام ولسوالۍ باندې بریدونه کوي او بېرته که د افغان ځواکونو له غبرګون سره مخامخېږي بېرته د پاګام ولسوالۍ ته مخه کوي. د یمبان ولسوالۍ ته مخه کوي. یمبان ولسوالۍ له دوه کالو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده، چې د دغې ولسوالۍ څخه زیاتره وسلوال طالبان خپل بریدونه په نورو سیمو باندې پلانوي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو ته ډېره ستونزه ویلي.
بله ډېر زیاته مننه کوم. اجمل آریان وایي چې له سیمې څخه یې د بدخشان د تګاب ولسوالۍ د جګړو په اړه حاله کوم.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له بوته ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 13.5 څپه په ټول افغانستان کې اورېدلی سي. یو بل ټولنیز موضوع راخلو، په خوست کې ملي پارک چې په دې وروستیو کې جوړ شوی د استاد حکیم تڼیوال په نوم ونومول سو. حکیم تڼیوال د اوسني نظام په پیل کې د دوو کلونو لپاره د خوست والی و چې وروسته په پکتیا کې په یو ترهګریز برید کې ووژل سو. نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکوي.
د خوست یو شمیر قومي مخور او مدني فعالان وایي چې پخوانی والی حکیم تڼیوال د نوي نظام په پیل کې یاد ولایت د بیلابیلو وسلوالو ډلو له حاکمیته په سوله ییزه توګه وژغوره او پر ځای واحد اداره رامنځته کړه. دوی یاد څرګندونې د یکشمې په ورځ د حکیم تڼیوال په نوم د ملي پارک د نومونې په غونډه کې وکړې. د غونډې ویناوالو زیاتوله حکیم تڼیوال له سیاسي موقف پرته د دې هیواد یو علمي، فرهنګي او ټولنیز شخصیت و او دوی له افغان حکومت غواړي چې د تڼیوال د وژنې ورځ هر کال ولمانځي. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی د حکیم تڼیوال د خدمتونو په باب آزادۍ راډیو ته وایي:
تڼیوال صاحب په داسې یو حالت کې دلته د والی په صفت مقرر شو چې دلته مطلق انرژي او هرج مرج وو. خو د تڼیوال صاحب ډیره هڅه دغه وه چې دا ټول مسایل د سولې او ملي روغې جوړې له لارې حل کړي، نه د زور له لارې. د قومونو خصوصیات یې خدر کړي وو او کولای شول چې د ملي روغې جوړې سیاست ته عملي بڼه ورکړي، او دا چې د هغې مخالفینو دا نه شو زغملی بالاخره دی په شهادت ورسوه.
خوست خاروال عبدالبصیر محمدزی په خپلو خبرو کې حکیم تڼیوال د اوسني نظام له سرلارو او بنسټ ایښودونکو باله او زیاته کړه چې د ټولو قومونو ته په درانه نظر کتل او شته سیاسي او ټولنیز حرکتونه یې په ځان راټول کړي ول. لیکوال او شاعر زاهد شاه انګار وایي چې استاد تڼیوال د نورو خو صفتونو ترڅنګ د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن شخصیت و او رسنۍ د ستونزو او نیوکو انعکاس ته هڅولې.
ارواښاد حکیم تڼیوال د دې ترڅنګ چې دا یو علمي او فرهنګي شخصیت و، یو ډیر پیاوړی ولی و، د دې بیان په ازادۍ باندې عقیده لرله. موږ مزل جریده چې لوړنۍ ازاده جریده وه په خوست کې پیل کړه، ګزارشونو کې به خامخا داسې څه و چې ولایتي ادارې ته به متوجه و، خو ده به ماته ډاډ راکوه همیشه که انتقاد نه وي اصلاح نه راځي دوام ورکوي. زه په کامله معنا د بیان د ازادۍ ملاتړی یم.
دیادوانی ورده حکیم تڼیوال چې د افغانستان د مرکزی حکومت له لوري د 1301 لمریز کال وروستیو میاشتو په خوست کې د والی په توګه ټاکل شوی و، په دې ولایت کې څه د پاسه دوه کاله والی و چې بیا وروسته د معادنو، همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو د وزیر په توګه یې دندې ترسره کړې. حکیم تڼیوال چې په پکتیا کې د والی په توګه دنده ترسره کوله، د 2006 زیږدیز کال د سپتمبر په 10 په یو ترهګریز برید کې ووژل شو.
دوستانو د خبرونې په دې برخه کې ورځو د ساینس او ټکنالوژۍ نړۍ ته. په موټرو کې د انټرنیټ د نوي نسل یا 5G د کارولو په اړه بل اسمت سروانه وورو.
د ټکنالوژۍ د دوو کمپنیو په همکارۍ د انټرنیټ د نوي نسل یا جنریشن 5G په موټرو کې کارول کیږي. ایل جی او کوالکام کمپنۍ وایي چې په دې پروژه کې له یو بل سره همکاري کوي. دا دوه شرکتونه د 5G یا 5G چې د انټرنیټ نوی نسل دی او په وسیله یې موټر له هر شي سره وصل کېدای شي کار کوي. مخکې تر دې چې د دوی د پروژې نور جزئیات وړاندې کړو، لومړی به په جرمني کې د مخابراتي ټکنالوژۍ له متخصص آصف حبیبي څخه چې پر 5G یا 5G دکترا اخلي د 5G په اړه معلومات واورو.
اصلا په مخابراتو کې د ټکنالوژۍ چې د جی کلمه ورته استعمالېږي، دا له جنریشن نه اخیستل شوې ده. په 5G کې چې له 2000 کال څخه وروسته به د دنیا په ځینو پرمختللو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره راشي. له هغې ټکنالوژۍ څخه عبارت ده چې دلته به درې اساسي ځانګړتیاوې دا ټکنالوژي ولري. اول دا چې دا به په هر ځای کې د لاسرسي وړ وي. فرضاً په یو ټرین سټیشن کې، فرضاً په بسونو کې، په ریل ګاډو کې، په نورو هغه ځایونو کې چې هلته عام خلک راټولیږي له خدمتونو ګټه پورته کوي، دلته به فری انټرنیټ وي او یو څوک به کولی شي له هغه انټرنیټ نه لږه په مفته توګه ګټه پورته کړي.
ایل جی وایي چې د کوالکم په همکاري به د انټرنیټ د نوي نسل یا جنریشن ته پراختیا ورکړي. د دې نسل په مرسته به د انټرنیټ د وسلیدو سرعت 5 برابره زیات شي. 5G د موټر چلولو په وخت معلومات په سم ډول لیږدولی شي. حاضر د ما په اروپا او آسیا کې پر دې ټکنالوژۍ آزموینې کیږي، خو اټکل کیږي چې تر 2000 پورې عملي شي.
تاسو په دې راپور سره د خبرونې دوهمې برخې ته ورسیدلو. د نوریاس نوریت خبر بیا هم د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وارو.
د خوست امنیه قومندان د طالبانو د څو قومندانانو په ګډون د شاوخوا 150 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. فیض الله غیرت ازادي راډیو ته وویل دغه وسلوال مخالفان تیر ورځ د دې ولایت په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې د عملیاتو په مهال وژل شول. د شمال ختیځ زون د شلمې فرقې قومندان وایي د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې څو کلي له یاغیانو تصفیه شویري. د افغانستان د دفاع وزارت بیا په 12 امنو ولسوالیو کې د مخالفینو د ځپلو په هدف په پیل شوو عملیاتو کې د بریا خبره کوي. طالبان وایي په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه بهرني استادان چې له دوی سره اسیران دي، یوې د زړه په سخت ناروغۍ اخته شوی دی. وسلوالو طالبانو په یوه خبر پاڼه کې د زړه په ناروغۍ اخته اسیر امریکایي تبه کیوین کینګ خودله یو ځل بیا د هغې د آزادولو لپاره په خپلو شرطونو ټینګار کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد ولسمشر حسن روحانی په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون په مهال د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره له کتنې انډډه وکړه. د سوریې د سولې د اومې دورې په خبرو کې ټول ګډونوال اړخونه نن د قزاقستان پلازمېنې استانې ته ورسېدل. او سعودي عربستان پرون پریکړه وکړه چې په روان کال کې به ښځو ته اجازه ورکړي چې ورزشي سټډیومونو ته ولاړ شي.
مننه کوم نوریا سنوری. او دوستانو سم د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ژمنې سره سم اونیس پروګرام لرو. د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. په دې پروګرام کې تر ډیره پر دې تمرکز وي چې څنګه له چین څخه د کوکنارو د اصلاح سوي تخم قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات ډیر کړی دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. زه عبد النافع همت هم او د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې شی له چین څخه د کوکنارو د اصلاح سوي تخم قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات په سلو کې 30% زیات کړي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته غوږ شو چې عباد الله حنانزی وړاندې کوي.
په کابل کې د ابن سینا د معتادینو د درملنې له مرکزه 200 تنه معتاد داروغان تر درملنې وروسته رخصت شول. د امیر روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا د برخې مسول شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل دغه 200 نفر چې په ډیر بد حالت کې د درملنې لپاره د ابن سینا د معتادینو مرکز ته راوړل شوي وو، تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته یې نشه پرېښوده او خپل کورونو ته ستانه شول.
دغه کسان تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته د سه شنبه په ورځ د کابل د ابن سینا د معتادینو د درملنې له مرکز څخه رخصت شول او پر ځای د کابل له مختلفو سیمو څخه 200 نور معتادین راټول او د مرکز ته معرفي شول.
په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت د کورنیو چارو او نشي موادو سره د مبارزې وزارتونو په مرسته تر پل سوخته لاندې 200 نور روغتي کسان راټول او په دې روغتون کې بستري کړل. د هرات پولیسو په تیر یو ورځ کې د مخدره موادو 14 تنه پرچون پلورون کې نیولې دي. د دې ولایت امنیه قومندان ایوب انصاری د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کسان د دې ولایت د نشي موادو پر ضد مبارزې پولیسو د یو لس عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي چې 10 کیلوګرامه هیروین او 2 کیلوګرامه تریاکي هم ورسره نیولې دي.
اکثر د شهر در پښین کوشان و چې د بشار کې د خستول او یو نفر په دې جمله کې شته چې هغه د سلا د سم کې د مواد سره وندور اکثر د شهر کې د پښین کوشان
د یادونه ده چې د هرات پولیسو تیرونه هم د دیار لسو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور څوار لستنه نیولی و او روسي پیښه ده چې د جوزجان پولیس وایي د مازار شریف او شبرغان په لویه لاره کې او 2 کیلوګرامه تریاک نیولی دي. د دې ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی رسنوي ته وویل نیول شوي مخدره مواد په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي و چې د غزمې پر مهال د پولیسو له لوري ونیول شول، خو موټر چلوونکي له سیمې څخه په تیښته بریالی شوی دی. د یادولو ده چې د جوزجان ولایت د نشه یي توکو پر ضد مبارزې پولیسو شاوخوا 2 میاشتې مخکې هم د شبرغان له دشت لیلی سیمې څخه 900 کیلوګرامه تریاک نیولی و.
عباد الله حنان زیو چې د نشې مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي: افغانستان ته د پاکستان لاله د کوکنار د سیاسي چنې تخم یا خشخاش او قچا کېدل.
دې مورید شواهد هست چې تخمهای چینی وارد افغانستان
په دې اړه شواهد شته چې چینی تخم افغانستان ته وارد شوی دی.
په کندهار کې د شیرینجان هغه زیارت د نشیانو د وسیدو ځای ګرځېدلې دي. دا چې د تریاکو استعمال کوم زیانونه لري په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه لرو.
چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي، دغه د وینې له لاره کېدای شي چې خپل کوچنی ته هم انتقال وکړي.
د اکبر په نوم یو معتاد وایي چې په ایران کې یو ارباب د تریاکو په نشه اخته کړ.
په بد حالت کې دکان مخکې زوګ نه پرېږدي، مغازه مخکې نه پرېږدي، پیاده کې نه پرېږدي.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
هر ځای چې لاړم لاړم په دې کور کې ماته سړی په سترګه نه کتل کېږي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب راخلو. له چین څخه د کوکنارو د اصلاح شوي تخم قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات په سلو کې 30% زیات کړي دي. د افغانستان د نشه موادو په ضد مبارزې وزارت ویان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د حاصلاتو زیاتوالي په اړه د یوې سروې نتیجه ښیي چې تیر کال په سلو کې 30 چینایي خشخاش د پاکستان له لارې افغانستان ته وارد شوي دي. بلې خوا ته سیاسي کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو زیاتوالي ته په پام سره وایي چې د سیمې هیوادونه نه یوازې دا چې د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته نه کوي، بلکې په ځینو مواردو کې په افغانستان کې د کوکنارو په زیاتېدو کې هم لاس لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د نشه موادو پر ضد د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په تیر میلادي کال کې د افغانستان د کوکنارو کښت 30% زیات شوی دی. د دې وزارت ویان حنیف دانشیار د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې په 2018 میلادي کال کې د دې حاصلاتو د زیاتوالي لامل له چین څخه افغانستان ته د اصلاح شوي تخم یا خشخاش او قاچاق و. دانشیار وایي په کندهار او هلمند ولایتونو کې 30% کرل شوي هغه خشخاش و چې د پاکستان له لارې افغانستان ته وارد شوي دي.
د مورید شواهد هست که تخمهای چینی وارد افغانستان
په دې اړه شواهد شته چې چینایي تخم افغانستان ته وارد شوی دی. دغه تخم لومړی په خاوره کې ازمایل شوی او بیا افغانستان ته راوارد شوی دی. د دغه تخم ډیره برخه د پاکستان له لارې وارد شوی ده. زموږ د معلوماتو له مخې د دغه خشخاش په سلو کې ډیر شي چینایي تخم دی.
خغلې دانشیار وایي داسې شواهد ورسره نشته چې وښایي دغه خشخاش د دولتونو په مرسته افغانستان ته وارد شوي دي، خو وایي چې په روان میلادي کال کې هم د قاچاق کوونکو له لورې داسې هڅې روانې دي چې د کوکنارو اصلاح شوی تخم افغانستان ته وارد کړي او بیا یې بزګرو ته وویشي. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې کوکنار تر ډیره حده د افغانستان په سویلي، ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې کرل کیږي او په روان میلادي کال کې د شمالي ولایتونو په ځینو نامنو سیمو کې هم په زرګونه جریبه ځمکه کوکنار کرل شوي دي. د مخدره موادو کارپو او سیاسي تحلیلګر عباس فراسو وایي د سیمې هیوادونه له افغانستان سره د خپلو ژمنو خلاف نه یوازې دا چې د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته نه کوي، بلکې په ځینو مواردو کې په افغانستان کې د کوکنارو د حاصلاتو په زیاتېدو کې هم ونډه لري.
تخمای اصلاح شده که در اختیار داخل افغانستان
گذاشته
میشه.
د کوکنارو هغه اصلاح شوی تخمونه چې افغان بزګرو ته ورکول کیږي د هغه هیوادونو لخوا چمتو کیږي چې هلته د نشه یي موادو درانیولو او خرڅولو آزاد بازارونه شته. کیدای شي دا کار د دولتونو رسمي سیاست نه وي، خو کورنۍ مافیایي کړۍ په دې هیوادونو کې پراخ فعالیت لري او د دولتونو په جوړښت کې هم نفوذ لري. په ځینو هیوادونو کې حکومتونه مدیریت کوي.
د ښاغلي فراسو په باور تر هغو چې د افغانستان ګاونډیان په خپلو هیوادونو کې د مخدره موادو د قاچاق مخه ونه نیسي، په افغانستان کې به د کوکنارو کښت راکم نه شي. د افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د کوکنارو د کښت او د نشه موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره پر یوه سیمه ییزه اجماع کار وکړي، چې ټول هیوادونه د مخدره موادو په مخنیوي کې صادقانه ونډه ولري.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهر کاروان خبرونه اوري. په کندهار کې یو شمېر زیارتونه د نشو په مرکزونو یا ساقي خانو بدل شوی دي. په دې زیارتونو کې هر ورځ تر مالیدو وروسته پر سګونو ځوانان ټولیږي او په ګډه نشې کوي. په کندهار کې د شینجان غا زیارت ملنګان او چرسر په دې باور دي چې دوی د خپل پیر خدمت کوي او د هغه د روح د خوشي لپاره چرس کوي، خو دیني عالمان بیا دا کار ګناه او دا ډول عقیده باطله بولي. زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
په کندهار کې د شیرین جان آغا زیارت له هغو زیارتونو څخه دی چې هر ورځ مازدیګر مهال یو شمیر نشیان د نشو لپاره راټولیږي چې ډیری برخه یې ځوانان دي. دوی په خپل منځ کې یو لوی چلمی ښیي. هر یو په خپل نوبت سره د چلم پر نل خلک دی او چرس کوي. ځینې نشیان په زیارتونو کې ځان ته ډلې جوړوي او د پیر د مریدۍ په نوم ځوانان نشو ته هڅوي. د دې ډول زیارتونو ملنګان په دې باور دي چې که څوک غواړي د پیر مرید شي، نو باید لومړی د چرسو د سیګریټس کول پیل کړي. دوی په دې باور دي چې دا کار د خپل پیر د خوښۍ لپاره کوي، خو د کندهار یو دینی عالم مولوی عبدالعزیز تسلیمی بیا دا کار ګناه بولي.
هغه کسان چې په زیارتو او مقدسو ځایو کې دا کارونه کوي، دې کسانو دوې ګناوې کړي. یوه ګناه یې د هغه دربار او د هغه شیخ یا ولی الله سپکاوی دی، بل د دین د مقدساتو سپکاوی دی. خلک نن سبا ناری وایي چې کفار زموږ مقدساتو ته سپکاوی کوي، تحقیر یې کوي، بلکې حال دا چې موږ په خپلو لاسو د خپلو مقدساتو، د خپلو اولیاو، د خپلو پیرانو، د خپلو شیخانو، د خپلو علماو سپکاوی کوو.
لبل خوا دا کندهار د ارشاد حج او اوقاف رئیس محمد عمر وای چې دا موضوع به جدي ونیسي او تر دې وروسته به په ټولو زیارتونو کې د نشو مخه ونیسي.
ان شاء الله امر باول کندهار د تلویزیون دغه خبر دی تبارک او خپل علماء او خپل وزیر در روانو خطبو کې ورکو او پر دې دغه باندې به موږ کمانډاني وو د دغه سينورو ادارو سره د خیر مجلس وکړو، دې سره موږ شینو چې دغه مخکمه باید څنګه وکړو.
په دې اړه د کندهار د امنی قمندانۍ ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پولیسو په زیارتونو کې د نشیانو پر ضد عملیات پیل کړي، یو شمیر نشیان یې نیولي او د درملنې لپاره د معتادینو روغتون ته انتقال کړي دي.
زموږ مخدراتو پر ضد د مبارزې پولیسو په مختلفو زیارتونو کې چې شیرین آغا صاحب زیارت دی، بابا صاحب زیارت او مذهلی بابا زیارت دی، په دغه کې باقاعده عملیات ترسره کړي دي. خلک نیولي دي، معتادین نیول شوي دي، چې دوامداره په دغه نشه روژ دي، د دان د معتادینو روغتون ته ورپېژندل شوي دي. اوس هم دغه لړۍ ادامه لري چې په هر ځای کې معتادین د ښار په کنجونو کې په دغه زیارتونو کې له دغه نقطو څخه کوي استفاده، هغه هم کې نیول کېږي. معتادین روغتون ته استول کیږي، باقاعده درې نیمې میاشتې تر درملنې لاندې نیول کیږي او د روغتون یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کیږي تر څو د خپلې کورنۍ او د خپلې ټولنې د خدمت نظر وزل.
که په زیارتونو کې د نشه یي موادو استعمال له زیارتونو او پیرانو سره وتړل شي، دینی رنګ ورکړل شي، غیر دینی دلایل د دین په نوم د ځوانانو ترمنځ عام شي، نو له دې امله به په کندهار کې د معتادینو شمیر نور هم ډیر شي. په افغانستان کې دا مهال تر 3 میلیونو زیات خلک په نشو وخته دي او نوې څیړنې ښیي چې دا شمیر ورځ په ورځ مخ پر ډیرېدو دی.
د کندهار په یو زیارت کې مو د نشه کولو په اړه د روغتیا اجزي راپور اورېده.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی پورته نه
وځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوي مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له ازادي راډیو نه.
افغانستان یوازې دا چې د تاریاکو د تولید کوونکو هیوادونو د لیست په سر کې راځي، بلکې ګڼ شمیر د تاریاکو معتادین هم لري. په افغانستان کې د تاریاکو استعمال بیلابیل عوامل لري چې یو عامل یې د تاریاکو د زیانونو په اړه د خلکو ناخبري ده. زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې تاریاک د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې د پنځه کلاس کې ویشل شوې ده، تریاک یا عام خلک چې ورته د شیره وایي، معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
هغه څوک چې تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې بچي،
اول دغه ګوشهګیری ده. دا خلک معمولا وړي یوازې پاتسي او یو ډیره داسې تیاره ځایونه معمولا دوی ژوند کې. معمولا دا کسان چې وګورو اول بیشتیا ده، دوی ژر ژر دا اصالات یا نس ناست کې ډیر شکایت کې په دې کې کانګ ډیرشته، یعنی استفراغات ډیر کوي.
دا تریاک په کومو طریقو کارول کیږي؟
معمولا تریاک په درې طریقې کې استعمالېږي. اول طریقې کې د دودې ده، د دود له لحاظ سره استفاده کی، بل د خلیل له لحاظ استفاده کی، او دریم هغه زرقې ده.
که دغه د هر یو د زیانونو په اړه راته وایې په دغو کې کوم یو ډیر ضرری ده؟
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري. چې سره د سینې له لارې نه استفاده کی معمولا په دې کې هغه کوم ساري امراض چې ده، یعنی یو سوک بر سوک ته انتقالي کی، مثلا تور زیری، سپین زیری، اچ آی وی ایدز، سفلیس، توبرکلوز یا سل، هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولي سرطان او یا د سږو سرطان معمولا په کې دیره.
کې پر دغه لنډمهاله زیانونو راترنا واچو شي، لنډمهاله زیانونه څه دي؟
په سو سیستم کې دا متاسفانه د خطر سره ته تاثیر کوي. مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمن زوړي، سړی کم اشتیا کوي، سړی جر جر د باندې زی د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي.
ځینې خلک په دې فکر کې دي چې څو کاله کېږي زه تریاک استعمالومه، په ما خو هیڅ نه دي کړي، زه خو د روغ جوړیم. اوږدمهاله زیانونه یې څه دي؟
اوږدمهاله زیانونه معمولا روږدیتوب ده. یو څوک چې مثلا پخوا په 15 ګرامه تریاک نشه راغلی، اوس ممکن په 10 ګرامه هغه ته نشه کول رانشي. بل هغه ساري ناروغي ده، کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دین استفاده کې خامخا په دې امراضو کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني همراز ده، رواني همراز بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دې ته وایو، خصوصا هغه ژوند خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې ژوند خپګان لري، ځانوژنې هغه یو عامل ده.
مثلا ځینې میندې دي چې هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپل ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي، پر دغسې ماشومانو باندې تریاکو اغېز څه دي؟
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده، په دوی ام نشه ژر راځي او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کیدای شي دې ته ضرر ورسوي. مثال په توګه یو غټ سری کیدای شي چې 100 میلیګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې 1 ګرام یا 2 ګرام یا 1.5 ګرام په کوچنی کې باندې راولي، په غټانو کې باندې دومره نه راولي.
که پر امیدوارو ښځو باندې تریاکو د اغېزو په اړه معلومات راکړي.
اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي، دغه د وینې له لاره کیدای شي چې خپل کوچنی ته هم انتقال وکړي. یو موضوع دوم کیدای شي چې د پروسه د ولادت هم اوږده کړي. دریم د تنفسي له لحاظه هغه کوچنی چې تولد کیږي د هغې نه د استرس تنفسي سبب ګرځي، یعنې دفتا هغه اکسیجن له منځه ځي چې چیرې په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکړي. یو هفته وروسته د طفل تولد سي پنځه تر اته اونۍ وروسته د دې اثرات چې هماغه مور په دوران کې استفاده کړي د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي یا لاس نه یا سترګې نه ده یا پزې مشکل پیدا کیږي یا قلبي سوری پیدا کیږي.
عام خلک وایي چې تریاک د هر درد دوا دی، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
معمولا استفاده د مواد مخدر د همدي ځای نه شروع کیږي. کوم کسان چې استفاده د مواد مخدر کړي د دندو راځي چې نن یو ځای مې درد د سو هغه دود وسکوم، مثلا یو څوک چې مثلا غواړي کوم خپګان لري د دې خپګان لرې سي معمولا د دې استفاده کی. دا یو تفریحي مرحله دی ته مجبور په تبابت کې. زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلک هغه د درد لپاره د خپګان لپاره د خوشحالی لپاره د دې نه کار واخلي.
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالونکي ژر نه زړیږي، دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې سو. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو څو دقیقې یو څو ساعت د پاره یو کاذبه خوشحالي سره رامنځته کی، خو دا دوامدار نه وي.
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې والا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده؟
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمنځه وړي یا کمی. مثلا مسور مون لرو یو اف اس اچ ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوی جنسي دیرولو او دغه فعالولو د برخه لري. ما استفاده د مواد مخدر د سور مون مقدار په وجود کې تیتایي د سیستم د بدن کې مچیر وګورو موږ تاسو په مخس کې یا په سر کې یو غدېشته نخامیه پنامه یادیږي، پاگه که سو تقریبا نه هورمون افراز کیگی یا تولید کیگی دقیقا دو دانه یو الیچ و افسیش ده. دا ام پا خیزه که ام پا نارینه که پا خیزه نه که دقیقا اگه د تولید سبب گرزی خصوصا پا تخم دانونه که تاثیر کهی پا نارینه که دو تاثیر لری. اول د نارینه اگر اسپرم مجدی تا وای نطفه پاروی که وای معمولا د نطفی سبب گرزی نسی که ده چه پراتلو که خیزه امیدواره اوسی او د اقامت یا بیولادی سبب گرزی.
د تریاکو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمی سره زموږ د همکار محمد ایاس ترنک مرکه اورید. اوس له نشې موادو څخه د محتاجینو نړۍ ته سر مسته کو. د اکبر په نوم یو معتاد وایي چې په ایران کې له یو ایرانی ارباب سره مزدوري کوله. ارباب ورته وویل چې که تریاک وخوري نو مټي به یې ډېر غښتلی سي او دوه برابره کار به وکړي. دی وایي چې له هغې ورځې راهیسې په تریاک وخته سو او بیا تر پوډورو پورې ورسېد. دا چې اکبر اوس له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
ځوانۍ دوره وه، لکتوب وه، هر یو به سګرېت به یې وڅښاوه، هغه به ایسته واچوه، هغه به موږ راواخېسته، بیا مڅښاوه. مکتب په دوره کې م و، خو بیا هم مکتب راشکه پاتې سې چې لاړو چار سو ته دی نیولی بس ته دا چار سو وڅښوه، داسې نشه لري، داسې تقریبا څلور پنځه کاله مې چار سو وڅښل. لاړو ایران ته مسافر سولو، هلته م کار وبار و، د ارباب به اصطلاح چې کار م سره کوه دا خپله تریاکي وه. چې کار ورسره کوه ما ته ویل چې کار خو ښه کوی سې، خو دغه تریاکه وڅښې ته به نو لس برابره کار وکړي. بس په دې تریاکو باندې آلوده سولو. آخر ایران اوسې بیا راغل افغانستان ته، افغانستان کې م دوستانو سره چې پوډر یې څښل هغو سره م آشنایي پیدا کړل، هغې دې لارې ته تشویق کړل. بیا م چې پوډر وڅښل، پوډر نو داسې کړلو په ځان برباد کړه، تباهن کړه کور کې، هغو اعتبار و هغه حیثیت ورسم چې درلوده او قوم و خیز ټولو نه بس لرې سو، خلاص د کور هم لاړو بیرون سو. نه پوهېږو یا جهالت به در راکړي، موږ به دسې دا به ښه شي، موږ به داسې نه کېږو لکه دا نور خلک سي یا کارتون خواب دي یا له کوره تښتېدلي بیرون زندګي کوي، موږ داسې نه کېږو. ولې موږ له هغو نه بتره سو؟ فعلا خو د ورور نه جدا یم، مېرمن مې د پلار په کور اوسي. کور کې به مې څه کله کوله، بس دا خپله مېرمن به مې ډېرې جګرخونه او په زړا بس اوښکې به ته ویلې سي ته دا کار مه کوه، ته م آخر دوه لارې لري، یا به مواد انتخابوي یا به ما سره زندګي کوي. ما به انتخاب اما لاره نه درلوده چې زه اوس پرېښودی سم، یا یې ونه څښم، مجبوره سم چې کور مې پرېښوده، له کوره مې ځان ویست او راغلم د پله لاندې. بس دلته پاتې شوم، مادګار شوم، ډېر په سخت حالاتو کې شوم، ډېر په بدو حالاتو کې. تر یو موده زمانه پورې چې د دې کار توان هم نه درلود چې کار وکړو، روزمزدري وکړو، یا هم سو کار ته بوځي چوک ته ولاړو، له موږ نه به نفرت کوو چې پوډري ته کار نه شي کولی، عمر به هم پاتې وو، پیسې به هم نه وي، لاړو به موټرو ته هم نارې ولي چې مسافر بجای کړو، موږ ته یو لس لس روپۍ راکي، په هغه به مې یو شل یا پنځوس روپۍ جوش کړې، بیا به لاړو پلهلانې نشه به هم وکړه، بېرته به راغلو دلته داسې ورځ به چې هغه به هم موږ ته نه پیدا کړي چې موټرو ته نارې کړي، موږ ته پیسې راکي. په بد حالت کې وو، دکان مخکې هم څوک نه پرېږدي، مغازي مخکې هم نه پرېږدي، پیاده کې هم نه پرېږدي.
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو، دا د ورو ورو د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې له بېکارۍ څخه تنګ سوی او غواړي چې په ښار کې یو دوکان ورته ونیسي، خو کرم خان که څه هم ډېرې پیسې لري بیا هم د اجمل غوښتنه نه مني او وایي تر څو چې دی ژوندی وي نو هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د ده یوې افغانۍ ته هم لاس وروړي. په دې خبره اجمل ته سخت درد ورځي او له کور څخه تښتي. دا چې تر دې وروسته به څه پېښه سي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
سړیه، ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی مور یم، نوره مې خواته نه کېږي.
بابا، یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بېکار او بېروزګاره ګرځم، خیر چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی پوه نه شوم، مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دوکان جوړ کړي څنګه به وي؟
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده سوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم، دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی یم، هیڅ ضرورت نشته چې دی دې کار وکړي، بس خوري او څښي دی او حساب دې نه مني.
و سړیه، دغه دې مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کېږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هېڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهېږي او کاروبار یې.
و سړیه، اجمل اوس شکر ځوان دی، شرمېږي چاره مې ستاسو جیب خرڅ غواړي. که دوکان ولري هم به خپل جیب خرڅ کړي او هم به یو کار زده کړي.
هغه دی په کلي کې جایداد لرو، دغه یې بس دی.
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې؟ دی سمه خبره کوي، وای بېکاره یم، هم به ګټه وکم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو، دی کار د ساتیري لپاره کوي، بل ساتیري نشته.
اصلي خبره د بېکاري ده، وای بېکاري هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو ده کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هیچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، زده به یې کړي.
یاره ښځې، فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې، دی خو ستا ټوله سرمایه نه در څه غواړي چې ته زړه نازړې.
بابا خیر ده، اول به یو کوچنی دوکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم، که یې ګټه وه خو نور مال به ورته راوړم، او که نه ونو بېرته به یې پرېږدم.
وا سړیه، الک ښه خبره کوي، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده، نو زه لاړم.
والکه، په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
هر ځای چې لاړم لاړم، په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي. یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي، نور دا کور پوه شو بابا، زه لاړم.
وازویه، خدای ته وګوره، داسې مه کوه. و سړی، دا لکه را وګرځوه.
زاخه زه ډېرې زارۍ مو ورته کوه، پرېږده یار چې ته چې ځي لاړ دې شي.
دا پیسې دې ور واخلي، نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې، نه ځانه سه یې قبر ته وړې، څه به کوې؟
دا لک خو لکه زما زوی اجمل غوندې دی.
کاکا خیر ده، یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډري، زه د هوټله وزه، مېلمانه مه تنګوه.
خیر دی، مې خوروه، بیچاره وږی دی، راشه بچیه دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم، خدای دې جنتونه درکړي.
ښه لکه، نوم دې څه شی دی او د کوم ځای یې؟
نوم مې اجمل دی او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم.
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي؟
هو
تو خو زما زوی زه ستا پلار یم کرم خان باندې او پلار اقسا مدانه کړ دا چې زوی مې پوډری شو دا ټول زما ګنا ده ما د خپل زوی ځواني په خپلو لاسو خاورې کړله
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د ازادي راډیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.